دا ساري رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکي سلیم پایګیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهښ شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانې له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي پر شاغلی پایګیر نن په خپل کور کې دوه وسلوالو کسانو برید وکړ او ټپي یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانې ویلي دي چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللی دي. د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند باندنیو چارو وزارت وایي. رندهیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد بیگانه وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لوبړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسی محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر لاسلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرائیلي يرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د اسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ لکبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ لکبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی.
آزادی پڅپوکي
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوکي د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمیر ټولنیزو شبکو یا خپل رسنیو په بندیدو خبرې کوو. د اکتوبر له 10 څخه په افغانستان کې څو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي له اختلال یا بشپړ خنډ سره مخامخ شوې ده. طالبانو دا کار د تیرونی د مخابراتي شبکو او انټرنیټ له بندیدو وروسته د انټرنیټ د سانسور په لړ کې کړی دی. د نت بلاکس په نوم ویپانی چې په نړۍ کې پر انټرنیټ څارنه کوي په افغانستان کې د آنلاین پلیټ فارمونو د فعالیت محدودیت په نوم په جدول کې شوډل چې د ټیک ټاک، فیسبوک، انستګرام او سناپ چټ بلابلې برخې هم محاله بندي شوې دي. په دغه جدول کې د افغان وایرلس، روشن، وسترن ټلیکام، افغان ټلیکام دولتي شرکت او حق نت نمونه راغلي دي. د نت بلاکس د معلوماتو لمخې د ټولنیزو شبکو تخنیکی برخې لکه د وی پانو سرورونه، ویډیوي چینلونه او د موبایل ځانګړي نښلوونکي اپلیکیشنونه په ټولو شرکتونو کې بشپړ بند شوي دي. یو شمېر افغانانو هم په تیرو دوو ورځو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټولنیزو شبکو د بندېدو یا ورته د محدود لاسرسي خبره تایید کړې ده. طالب چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ځینې کورنۍ او رسنۍ د خپلو سرچینو له قوله لیکلي چې د طالبانو د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت مشرتابه د مخابراتي شبکو چارواکو ته امر کړی چې ځینې ټولنیزې شبکې بندې کړي. د افغانستان د خبریالانو سازمان وایي دا محدودیتونه د خپلواکو رسنیو د تړل کېدو، د معلوماتو د انحصار، د حقایقو د پاتې کېدو او د سانسور او اوازو د خپرېدو سبب کیږي. دا اقدام وروسته له هغې دی چې د طالبانو حکومت د میزان له 8 تر 9 پورې په ټول افغانستان کې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو خدمتونه بند کړي وو چې د خلکو ژوند او کاروبار له جدي ستونزو سره مخامخ کړ. د طالبانو دغه اقدام د کارونکو مدني فعالانو او نړیوالو بنسټونو له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شو. ځینې طالبان وایي چې دا کار د طالبانو د مشر په امر د منکراتو د مخنیوي په هدف تر سره شوی دی. په دې موضوع د خبرو لپاره د جلا وطن خبریالانو د فدراسیون د مشرتابه غړی ضیا بومیا او د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سکیورټی متخصص احمد شاه مهری زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته هر کله وایم. لومړی بومیا صاحب، که تاسو اول یو څه لنډ د ټولنیزو شبکو په اهمیت خبرې وکړئ، دا څومره مهم دي؟
سلامونه جناب سرون صاحب، تاسو ته درنو کارکونکو ته د بس درانه ګډونوال ته همداراز د ازادۍ د څپو نه څوک چې موږ راګاوري هغو ټولو ته درناوی سلامونه هیله مند یم. ټول بروغ اوسي،
سلامت اوسي.
ټولنیزې رسنۍ چې په یو زمان کې په افغانستان کې د خلکو دی ویښتابه یا دی ملي شعور دی راپورته کېدو لپاره اغیزمن او ترانه ونده اخیستې وه. کرا کرا د نظام په تغییر سره دوی هم لکه نورې برخې د یو هیواد یو ملت کرا کرا د قربانګات یا قتلګات بیول کېږي. زه فکر کوم چې جمهوریت نو ورپغې خو حکومتونو او نظامونو کې معمولا خلکو به دا فکر کوي انګیرنه به داسې وسی په عام محضر کې یا په رسنیو کې غږېدا یو ډول رسمیت یا پروتوکول نه غواړي او هر چا به هم ځان ته د دې وړتیا نه ورکوله چې دی عام محضر یا سټیج یا رسنۍ ته راوځي خبرې وکړي. د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره یا د دغه ټکنالوژیک انقلاب په رامنځته کېدو سره او څپې افغانستان ته راورسېدلې، خلکو دغه تابو شکنی وکړه، دغه جرأت پیدا کړ چې دوی د خپلې خوښې خبر، د خپل فکر انداز جمهور سره شریک کاندي، له ولس سره شریک، له ملت سره شریک کاندي او زمينه دي او پراخ ناشنل ډیبیټ مسایده سولې په موضوعاتو به ګرځو. سوانانو چونو نارینه او خلکو ډیبیټونه به کول سره له دې چې په ټول نړۍ کې د ټولنیزو رسنیو له فازانه ناوړه استفاده هم کیږي. ولې دا ناوړه استفاده په دې معنا نه دی چې د هغه مفید د ټولنیزو رسنیو د مفیدو استفادو مخنیوي دی هم وشي. زه فکر کوم دا به معقول دلایل نه وي، احساسي دلایل به وي. خو تر کومه حده چې په افغانستان کې موږ معلومات او اطلاعات اخیستي دي او خلکو را سره خبرې کړې دي، تر ډېره حده دغه د اخلاقي مسایلو یادول یا د منکرات او پښونه شې د کولنی زور سنې له خوانه یو ډول یو سرپوخت چې په دې قضیه باندې کې خوده سمغه تاسو دې خو د جمهوریت په وخت کې یو اوپن کولنه د تړلو ټولنو په منځ کې یو خاطر مو چین و تړلې ټولنه بلې خاطر ایران تړلې ټولنه اخوا منځنۍ آسیا هیوادونه د جمهوری په نامه د دیکتاتورشپ هیوادونه و. افغانستان د طالبانو پر اتک سره مطلق د دیکتاتوري نظام خاوند دیکتاتوري نظامونو کې لکه څنګه چې شهروندان پکې رعیت ګڼل کیږي ځینې عامه شیان هم د حکومتونو یا د حاکمیتونو مال ګڼل کیږي.
ډیره مننه بومیا صاحب. په عواملو بو چې ولې طالبانو دا کار کړی دی لږ وروسته خبرې وکړو. کور ودان سلامت اوسه مهری صاحب. له تخنیکی نظره د ټولنیزو شبکو بندول آسانه کړ دی؟
سلامونه او درنښت شروان صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته
سلامت اوسه.
د تخنیکی د پلو د انټرنیټي شبکو بندول یا د انټرنیټي ویب سایټونو یا پلیټ فارمونو یا هم د سوشل میډیا پلیټ فارمونو بندول ممکنه ده او اسانه کار دی، ځکه کم شرکتونه چې د انټرنیټ خدمات وړاندې کوي په یو هیواد کې یا آی اس پی هغوی د ډیټا لاسرسی لري چې په بعضی ویب سایټونو پلیټ فارمونو یا اپلیکیشنونو باندې بندیز ولګوي ترڅو د هغه هیواد یا د هغه جغرافي د انټرنیټي ترافیک لالاري تګ را تګ ونه کړی.
یعنی ځینې ویب پاڼې ځینې اپلیکیشنونه بندول شي، نه دا چې انتخاب پکې کول شي، یعنی منظور دا ده بل دي چې ټول ته صدمه ورسیږي، بل دي چې ټول ویب پاڼې بند شي.
د فیکن ځکه هر انټرنیټي پلیټ فارم پل ځانګړی انټرنیټي آدرس لري چې هغه ته آی پی وای او یا هم ډومین نیم یا ډی ان اس دا غوي کولای شي چې بلاک کړي. د مثال په توګه د فیسبوک د پاره ځانګړی آی پی آدرس موجود دی چې هغه د انټرنیټ پروتوکول آدرس ورته وای. دا انټرنیټي خدمات ورکون شرکتونه کولای شي چې د فیسبوک ډی ان اس بند کړي ترڅو د دې د انټرنیټي ترافیک څخه تګ او راتګ منسي.
نو بیا د فیسبوک مثلا خلګوي چې د فیسبوک تصویرونه نشیلیدلې، ویډیو یې نشیلیدلې، لیکن متن بیا هم کتلی شي، یعنی په متن زور نه دی رسیدلې او کڅنګ
ځینې شرکتونه چې آی اس پی شرکتونه دي بیا هم د دې ته اشاره کوم د دې نسې کولای چې په مکمله توګه بندیز ولګوي، ځکه د انټرنیټي ترافیک د ډیرو مختلفو لارو څخه چې د انټرنیټ دروازې ورته وایي، انټرنیټ ګیټ ویز ورته وایي، د هغې د لارې بیا هم کولای شي چې بعضی انټرنیټي شبکې هلته لاسرسی پیدا کړي او دا کم بندیزونه چې لګېدلې په مکمله توګه بند نسي کړلی.
ډیره مننه، سلامت اوسه. بومیا صاحب، د ټولنیزو شبکو په اهمیت تاسو خبري وکړي، دولتونه فکر نه کوي چې له دغو شبکو د ځان په ګټه هم ډېر استفاده کولی شي؟ که یو دولت یا یو اداره غواړي چې بندي کینو، له دغه ګټي هم ځان به برخي کوي که څنګه؟
زه فکر کوم چې دې ته به استخباراتي شبکې او همدارس فیشینګ ټانک مراکز ناسی او داده بیلانس کوي که دیده شبکه ارزه یا دیده مارکیت ارزه پا بازار که گرده داغه دویت زیاده ده و که تاوان مفته زیاده ده. ترکومه هده چیلی دلکی گی یو دول تقریبا به حدود و آزادی و په دغه ټولنیزو شبکو کې نو دوی د دې لپاره چې دغه شی دو کوم کاندیو هغه سانسور کې وځه کلایتي فلټر کلایتي دوی دا څنګه لید تاسو خپل هم جینی توانونه وکالی تر سو غټی غټی تر لاس راوړي لکه څنګه چې دوستان ورته اشاره وکړه دا محدود نه بندوي خای پیوسی مکی اغه جغرافیا به معلومه یزه د حبس و هم فرضی هم د دقیق معلومات نه لرم چې دوی به دینی آی پی ګانو ته فرصت ورکوي او جینی نوې به فلټر کوي کرا کرا دا فلټر ته غوځي چې دینی ادبیات جینی ویډیوګانې جینی د محتویات چې دوی په نافه نه دي هغه ښایي لا هم فلټر ته ورکړل شي او سانسور ته ورکړل شي متوقی شند به آزاد وي. د افغانستان جامعه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ډېره د فیسبوک علاقمنده ټولنه ده، تر دې چې تلګرام و انستاګرام و سنپچت و داشتن که معمولی او فشار هم تا دیر حد سیده پا فیسبوک بانده دیر ده. نو دغه کار یا دغه گتی و تاوان دی بیلانس پا نتیجه که دوی دغه اقدام کرده و دغه هم الگو برداری سویده دا سینه ده سی بی الگو برداری دا کار سوی پا ایران که تا چی او گوری که انستاگرام فلتر ده اوی فیسبوک دید نکاره بی کله کله پا پاکستان که ده پاکتونفوا که فیسبوک و داشن فلتر دی تیک تاک فلتر ده
یا یوتیوب دیر وقت بند دوالته. بله
پچین که فیسبوک ممنوع ده پا منزنی آسیا که فیسبوک ممنوع ده اوی غوالی چه لداخلی یا ملی اپلیکیشنون لا ډیر تر کنټرول لاندې وی لغنه استفاده وکي خای افغانستان ته هم دا هم د ورټیال لحاظ چې د حاکم نظام په باندې حاکم چیز تسلط ولري او هم دا چې دا د دغه هوادو داخلي اپلیکیشنونو د بازارموندنې لپاره دغه یو تفاهم سره سوی تاسو دغه سانسور کاندي نور اپلیکیشنونه د داخلي کاربورد یا د داخلي مصرف لپاره را انتقال.
لیکن بومیا صاحب فکر نه کوم چې طالبان د داسې څه ولري چې هغه د فیسبوک ځای ونیسي یا د نورو ټولنیزو شبکو ځای ونیسي. طالبان ظاهرا وایي چې د منکراتو د مخنیوي لپاره شاید هم په دې ټولنیزو شبکو کې لوڅ عکسونه هم کله وي دا ډول شیان هم خپریږي، نو ځینې وایي چې دوی ته دا شیان د منلو نه دي، او بیا ځینې نور وایي چې تر دې زیات د خلکو د خلو پټول دي چې تاسو مرته اشاره وکړه یا د سیاسي نیوکو مخنیوی دی. په دې دواړو کې کومه اندېښنه فکر کوي چې د دوی لپاره ډېره زیاته ده؟
زه فکر کوم چې افغانستان افغاني ټولنه یو اخلاقي ټولنه ده که نارینه دي که ښځینه دي، دغه ځینی مسائل ډېر کلک په خپله هغه یو سره کرښه ده هر کارونکي ته هر افغان ته چې دوی دي ګواکې دغه اخلاقي مفاسدو لپاره له دې نه کار واخلي. تر ډېره حده سیاسي مسایل یا سیاسي اعتراضات یا سیاسي نیوکې یا دولت نه د بدو انګیرنو پوستونه و د محتویات خپرېدله دوی دا بانه وګرځول او د وخت موسیمیل طالبان داسې یو شی نه لري، پرته له شکل چې طالبان داسې یو شی نه لري، خو دوی به هڅه وکړي چې له چین اپلیکیشن استفاده وکړي هغو ته دي او تجارت په نتیجه کې زمینه مساعده کړي. دا خو د سوشل میډیا یا د دغو پلاتفورمونو تقریبا نړیوال بازار د نړیوالو روابط تو په ساته باندې بس کیږي. تاسو د ټیک ټاک او د په سر باندې د امریکا او د چین روابط ولیدل څنګه شول؟ یعنی دا ډېر اغیزمن هم له تجارتي لحاظه تمامېد کېدلی چې عوام له استخباراتي او معلوماتي لحاظه بنان کېدلی چې چین کېدلی چې ایران یا کېدلی چې روسیا ځینې اپلیکیشنونه انتقال کړي چې دغه تجارت بڼه ولري. او دغه تر څنګ تقدیره ده طالبان فیسبوک او ټولنیزې رسنۍ د دې لپاره کنټرولوي تر څو هغه د رسا چیغو نارو چې د دوی په ضد باندې په سوشل میډیا کې پورته کېدی له کور دننه او له کور نه د باندې د هغه ترافیک محدود او بالاخره بند کاندي او زنده یې کاندي.
بله ډیره مننه مهری صاحب. لکه څنګه چې فیسبوک ځینې شان منع کړي دي، مثلا که تاسو طالبان ولیکئ ممکن ستاسو پوسټ فورا سانسور شي. آیا طالبانو په خپل دا کار نشوي کولی چې ځینې کلمې کلیدي کلمې سانسور کړي وای چې کله راځي هغه سایت یا هغه مطلب یا هغه پوسټ خلکو ته نشکاری شي؟
مننه سروان صاحب. دا یوازې د کم پلیټ فارم چې واړه طالبان یا اوسنی حکومت هغوی باندې بندیز ولګوي، لکه کومې کلمې یا کم ځانګړي شیان چې هغوی نه غواړي چې د په یوه ویبپاڼه یا په یو پلیټ فارم کې وي، کولی شي چې د هغه پلیټ فارم څخه اجازه واخلي یا د هغوی پلیټ فارم تر څخه غوښتنه وکړي چې موږ ستاسو په پلیټ فارم کې دغه ځانګړي شیان یا دغه مشخص شیان موږ نه غواړو چې د افغانستان د انټرنیټي شبکو کې موجود وي. د دغه لارې کولای شي، خو زما په نظر دا یو ډیر ناممکن کار دی، ځکه یو د فیسبوک اداره نه غواړي چې هغه خپل کم قوانین چې د فیسبوک لپاره ټاکلي او د مشخص شي لپاره هغه تغییر او تبدیل کړي.
ډیر مننه. سلامت اوسې قدرمن اوریدونکو. تحصیل آزادي رادیو د آزادۍ په څپو کې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د یو شمېر ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو په بندیدو خبری که زموش میلمانه دی د جلا وطن خبریالانو د فدریاسون د مشرطاب غره زیا بومیا د کمپیوټر انجینیر او د سایبر سیکیوریتی متخصص احمد شا مهری. بومیا سب مخکې تاسو په دې خبره وکړه چې له ټولنیزو شبکو څخه مثبت استفاده هم کولی شي حکومتونه، لیکن تاسو ویل چې شاید د طالبانو لپاره د دغو شبکو هغه منفی اړخ د دوی لپاره یا پله ډېره درنه وه، نو ځکه یې غوره وبلله چې دا شبکې بندې کړي. لیکن فکر نه کوئ چې دوی اوس خو دا درې څلور شبکې بندې کړي دي، ځای به ځینې نورې داسې آزادې شبکې ونیسي. داسې شبکې کومې کېدای شي؟
د اوس لپاره فکر کوم په دغه محدود کراکرا زف دغه یو اساس د کی خود څورم زمخ کې طالبانو ټول انټرنیټ په ټول افغانستان کې حتی ټلیفوني مکالمات هم بشپړ توګه باندې بند کړل. دا د هغه تست مرحله و. بل اخر په دغه شبکو کې په دغه اپلیکیشن باندې بندیز ولګاو. فکر کوم چې هر هغه اپلیکیشن چې روسي د دوی په وزبل او طالبان په دې باندې پوسی چې دغه اپلیکیشن ترافیک ډیر څه هغه به تر نظارت لاندې نیسي او بیا به هم ویني چې کچېرې د دوی د منافع او د دوی د پالیسۍ او سیاستونو اهدافو سره په ټکر کې و هغه به پرته له شک نه بندوي. په دې کې شک نشته چې کراکرا به دغه مسایل ټیک ټاک تمځي، ښایي دغه مسایل یوټیوب چینلونو ته هم لاړ شي. او د موږ د طالبانو د سیاستونو په سند باندې که وغږیږو، دوی په ګڼو ولایتونو کې د زیرو شیانو تصاویر ممنوع کړي دي چې حتی په ټلویزیونونو کې به هم نه خپرېږي. که دا بانا التموګ سمپل ګیری کوو، نو د زیرو تصاویر خپرېدل یا د انسانانو تصاویر په تلویزیونونو کې خپرېدل کوم اخلاقی مفاسد دي؟ د کومو احکامو په رڼا کې هغه بند شوي دي؟ نو بیا کېدلی شي چې دغه فرضیه دلته هم راولو شي دا د اخلاقي مفاسدو مسله نه ده، دا د محدودو حلقاتو تصمیم گیری، حلقاتو هغه تصمیم او فیصله ده چې یو ډول غواړي معلومات او اطلاعات د حاکم نظام ملکیت وګرځوي، کوم ډول چې غواړي خلکو ته ورسوي هغه به رسوي، کوم شیان او کوم شیان چې نه غواړي چې خلک ترې ناخبر شي هغه به خلک همداسې ناخبر واوسي. تاسې وګورئ په چین کې هم دغسې یو وضعیت ده، په روسیا کې هم دغسې یو وضعیت ده، په ایران کې دغسې وضعیت ده، په منځنۍ آسیا هېوادونو کې دغسې یو وضعیت ده چې حکومتونه معلومات محبوسوي تر څو انسانان منحیث دي هغه متحرک واحدونو پرته له د معلوماتو نه دوی مدیریت کړلی شي. که چیرې اطلاعات او معلومات اوپن واوسي، آزاد واوسي، هر سړی ترېنه ورته لاسرسی ولري، نو خلک کولی شي چې په خپله انفرادي تصمیم ګیري هم د اهدافو لپاره وکړي. در غیر زوبو حکومتونه ورته وایي چې اطلاعات دغه شی دي بل شی نشته، معلومات دغه شی دي او تاسې هم په باندې باور وکوئ او پرته له دغو معلوماتو چې موږ یې درکوو هیڅ شی نور نشته. نو د یوې ټولنې د مدیریت کولو، د ذهنیتونو د مدیریت کولو او رهبري کولو لپاره د مستبدو یا دیکتاتور نظامونو یوازینۍ وسیله همدغه ده چې دوی د خپلو مدیریت شده اطلاعاتو په اساس باندې مدیریت، رهبری او دایرکشن کوي.
بله ډېره مننه مهری صاحب. ځینې خلک دی وی پی ان یادونه کوي چې له دې طریقه دوی کولی شي چې همدغه ټولې هغه شبکې چې طالبانو پرې بندیز لګولی دی وګوري یا ډېر ویبپاڼې دوی ګوري. وی پی ان څه دی او په څه شکل سره دا کار کوي؟
بله سروان صاحب، دا امکان لري چې بعضې ویب سایټونه، پلاتفورمونه یا اپلیکیشنونه د وی پی این له لارې ورته لاسرسی وسي او کار وکړي. وی پی این چې دی دا یو د انټرنیټ په نړۍ کې یو ځانګړی ځای لري چې کولی شي د انټرنیټ هغه ترافیک چې په مشخص ځای کې کار کوي او هغه سانسور کړي او د بلې لارې هغه ته لاسرسی وکړي. د مثال په توګه په اوسنۍ حالت کې کچیر په افغانستان کې خلک بعضی وی پی این سرورونه کاروي یا د وی پی این اپلیکیشنونه یا هم بعضی وی پاڼې دي چې خپل ځان ته وی پی این لري، هغه که کاروي د دې د انټرنیټ لاسرسی د افغانستان د اوسنۍ آی ایس پی د انټرنیټ خدماتو لاري نه دی. د دې د انټرنیټ ترافیک د نړیوال ترين هواد څخه چې د وی پی این کولای شي د هغه سرور سره اړیکه ونیسي، کولای شي چې استعمال کړي. نو وی پی این ډېر په ساده ډول انټرنیټي ترافیک فلټر کوي، تصفیه کوي او یو بل لار پیدا کوي چې د نړیوال انټرنیټي شبکې سره ځان وصل کړي.
نو لدی استبا هر څوک هم دا وی پی این انسټالي، ډاونلوډ دی به په خپل وسایلو کې. ځینې وایي چې ممکن انټرنیټ یې هغه سي نوي، که څه دلیل ده چې ولې ټول خلک دا کار نه کوي؟
وی پی این په عمومي ډول د وی پی این ډاونلوډ کول یا د وی پی این استعمال کچیر په لوړه کچه استعمال سي هغه به لګښت ولري، یعنی خلک باید هغه ته میاشتنی پیسې ورکړي، پیمنت ورته وکړي چې د وی پی این څخه په مکمل ډول استفاده وکړي.
او حتی وړیا هم شته، مفت هم شته.
بله و با هغه وی پی این چې په پیسو دی یا خلک غواړي هغه ته پیسې ورکړي، د هغه وی پی این د انټرنیټ سرعت نسبت د وړیا انټر وی پی ان سره فرق کوي. نو که چیرې څوک په وړیا ډول وی پی ان کاروي یا بعضي اپلیکیشن دي چې وی پی ان خدمات وړاندې کوي، نو امکان لري چې د هغوی انټرنیټ سرعت یو څه کم وي، یعنی هغه د انټرنیټ په سرعت باندې تاثیر کوي، ځکه ډېر په سختۍ سره ځان د نړیوالې انټرنیټي شبکې سرورونو ته ځان رسوي. او د دې تر څنګ بعضې پلیټفارمونه شته چې کولی شي خلک هغه استعمال کړي، چې په لکه لانټرن یو اپلیکیشن دی چې په وړیا توګه خلک کولی شي د دې څخه استفاده وکړي، او هر هغه ویب سایټ پلیټفارم یا سوشل میډیا چې دی وړي ورته لاسرسی ولري په وړیا توګه.
یعنی د لانټرن چې تاسو یاد کو دا هر څوک کولی شي په خپل موبایل یا کمپیوټر کې ډاونلوډ کړي او دغه په وسیله هغه ویب پاڼې یا هغه هر شی چې د ټولنیزې شبکې د کار شی دی هغه وګوري.
بله، دا یو اپلیکیشن دی چې دی کولی شي په د انډراید ټلیفونو لري یا هم د آی او ایس یا د اپل په اپ ستور کې ډاونلوډ کړي او خپل په ټلیفون کې انسټال کړي، او د دې کله چې د فعالې کیدا نو د وی پی ان د فعالې وروسته د کولای شي چې هر ویب سایټ یا ویب پاڼه ته لاسرسی پیدا کړي. او د دې ترڅنګ یو بل پلیټ فارم دی په نامه د تور براوزر، چې تور براوزر خپل یو ویب پاڼه ده لکه ګوګل یا سفاری یا ګوګل کروم، د کولای شي چې دغه هم استعمال کړي چې تور براوزر خپل داسې جوړ شوی دی چې هغه د وی پی ان انسټالیشن مخکې په هغه براوزر کې شته. یعنی هر څوک چې د تور براوزر څخه کار اخلي هغه ضرورت نه لري چې په جلا توګه وی پی ان ورته انسټال کړي او یا وی پی ان ډاونلوډ کړي. نو دغه دوه لارې دي، که څه هم وی پی ان نه بیخي ډیر دي، او زما په نظر دغه دوه هم به لګښت دي، پیسې نه غواړي، او هم ډیر په اسانۍ سره کولای شي چې ډاونلوډ او انسټال شي او خلک کولای شي چې استفاده ځینې وکړي.
بله سب، تاسو چې دا وړیا دی او اسانه دی، دا براوزرونه په نړۍ کې عام دي او کنه یوازې په غوښونه کې چې الته بندیزونه دي الته خلک لدی نه استفاده کوي؟
دا دواړه په نړۍ کې عام دي، خو د تور براوزر ډیره وخت هغه څوک استعمالوي لکه خبريالان یا بعض دی کې مهم کانفرنسونه چې یا کوم مهمه جلسې یا کوم مهم جغرافیایي موقعیت چې خلک نه والي خپل د موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس په انټرنیټ کې شیر کړي. ان هر څوک یو شي په پلاتنه کوي په ګوګل یا انټرنیټ کې، نو د هغه ډیوایس د هغه موبایل یا کمپیوټر آی پی ادرس هلته ثبتیږي. نو ډیری خلک چې بیا په داسې مهمو حالاتو کې وي، یا مثلا نه غواړي چې هغه خپل د ټلیفون یا د کمپیوټر آی پی ادرس د انټرنیټ سره شریک کړي، نو هغوی بیا د دغه پلیټفارمونو څخه استفاده کوي چې دوی خپل په اتوماتیک ډول یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي. یعنی هغه ستاد اصلي ټلیفون یا کمپیوټر آی پی ادرس سانسور کوي او پر ځای یو مصنوعي آی پی ادرس جوړوي چې دا هغه طریقه د انټرنیټ سره وصلېږي.
بله، ډیر زیاته مننه کور ودان. بومیا صاحب، د داخل د افغانستان کې چې د شبکې بندې دي، فکر کوي د خبريالانو او د رسنوي کارې څومره ګرانه کړې ده؟ ډېری رسنۍ کله په فیسبوک کې یو شی وویني، یو خبر اول وویني، مثلا خدای مکړه یو ځای چاودنه کیږي، فورا دغه ځای یو څوک چې تیریږي هغه په فیسبوک کې دا خبر خبري، وروسته رسنۍ په اړه کې تحقیق کوي، پلټنه کوي او موضوع ورته معلومیږي چې دا پیښ شوې ده او کنه ده شوې. په دې برخه کې څومره خبريالانو او رسنوي ته مشکلات پیښیږي؟
سلام سب خبریالان و رسنه خو سر از سر د شا خبر خانه خراب ده مخکې له دې نه چې اپلیکیشنونه سانسور هم سي کوم فکر کړو د معلومات دوغونه محدود و چې کله به یوه پیښه یوه حادثه وسوله نو هلته به د خبریالانو د رسنیو ورود ممنوع وه بیا به کله چې حادثې یا هغه نښې نښانې به ټولې پاک کېسولې حکومتي چارواکو به خپله کوم ډول معلومات زړه و هماغه ډول به له خلکو له رسنیو سره شریکول. اوس دغه قصه رامنځته سوله د رسنیو هم یوازینی لار چې دوی کولی سولی منابعو ته لاسرسی پیدا کړي یا هم د یوې حادثې په ارتباط باندې اطلاع پیدا کړي د تعقیب او تحقیق لپاره دغه لارې مو وتړله او دغه تر څنګ رسنیو کولی سولی چې د دغو اپلیکیشنونو له طریقه ځینې محتویات خپاره کاندي یا نرم ریپورټونه یا ځینې تحقیقي ریپورټونه په د سکرپ په شکل کې د ویډیو په شکل کې دا په یو آغاز وی زه فکر کوم خدای مکړه د نورو ټولو اپلیکیشنونو لپاره تر څو څنګه دغه اپلیکیشنونو مدیریت لاندې راولي ډېره بده اغېزه به ولري د رسنیو په وضعیت باندې د رسنیو د کار کولو په څرنګوالي او د کار په ډول باندې او محدودیتونه به بالخصوص دغه عامه ژورنالیزم تر ټولو لومړی د قربانی
یو بل پښتون هم له تاسو څخه چې هغه دره چې ځینې وایي چې د ټولنیزو شبکو بندېدو له کبله به اوازې ډیر خبرې شي په هغه ټولنه کې چې مالته د بیان ازادي نه وي عموماً اوازې ډیرې وي نو دغه اوازې فکر نه کوي چې په خپل دوی په تاوان ده او بیا به خلک په هر اوازه باور کوي. ټولنیزو شبکو اوازې فورا افشا کولې چې څه شی حقیقت دی څه اوازه ده. صحیح ده چې په هلته هم اوازې ډیر خبرې دي ډیر دروغ خپرېدل لیکن ډیر جرم افشا کېدل.
معمولا یو خلاص ټولنه کې انقلاب د اطلاعات او معلومات رامنځته کیږي او په یو تړلې ټولنه کې د هغه انقلاب د شایو او د ګنګوسو رامنځته کیږي. دا خلک په خپل دغه تشتت فکری د خلکو یا فکری هغه ګډوډي چې رامنځته کیږي د اطلاعاتو د نه موجودیت یا د شایعاتو د انقلاب په نتیجه کې د شایعاتو د انفجار په نتیجه کې رامنځته کیږي. موږ او تاسو یو استعلا درلودل په پخواني زاړه کابل کې کوم پیاس وی د سرچوک خبرې سرچوک چې په بوت کنه هلته یوازینی مرجع د تبادلې د شایعاتو همدغه چوک و ځکه نور خو حکومتونو اطلاعات عامه ملکیت نه ګڼه او نه هم آزاد رسنه وي نه سوشل میډیا وه یوازې همغه دولتي چینلونه او ذرایع به و چې خلکو ته به معلومات ترېنه رسېدل. یوازینی بدیل د رسمي اطلاعاتو هغه سره چوک و هدا قبل هلته به ګونګوسي او شایع سره تبادله کېدل او هغه به نو د یوه ذره به اطلاعات و معلومات و نور به ټوناژ د شایعاتو پکې زیات و. دغه په خپله شایعات زه فکر کوم چې سره له دې چې په لنډمهالي کې به ګټور وي اما په اوږدمهالي کې د یوې ټولنې لپاره د یوې ساختان لپاره ډېر مضر تمامېدلی شي. تېر دا دوه درې هفتې موږ او تاسې د عجیبې ټولې رسنۍ حتی او ټوله افغاني ټولنه د شایعاتو ښکار شوې وه. هله امریکایان راغلل بګرام کې کس سوله هله نه دي راغلي هله راغلل هله نه دي راغلي پر اوسې دغه معلوم است یعنی خلکو ته یو دماغي سرفګای یا یو فکری هغه د مرضی و راچول چې دا خبر تر کومه حد رښتیا ده تر کومه حد دروغ ده. ډیر داسې زموږ کارشناسان او البته سیاسي کرکټرونه د دغه شایع کار سول او هغه شخصیتي قرباني دي کې ورکړل. نو دغه شایع کې د پولین لپاره هم یا عدم معلوماتی بحران را مینځته کولی شي د نظامونو لپاره، ولی ګټه د نظامونو کې دغه یي چې بالاخره خلک به هر څه ته د شک په سترګې ګوري، د شایع په سترګې ګوري او د شایع چتر ته خپور وي، خلک په هیڅ باندې باور نه کوي. دو کوم نظامونه یا دیکتاتور نظامونه لمدغه بی باوری لفظان هم پس پل نفع بانده گرت پورته کولیسی.
بله ډیر زیاته مننه بومیا صاحب. مهری صاحب که په اقتصادي تاوانونو هم خبري وکړو، ل ټولنیزو شبکو څخه ځینې خلک ګټوټ هم کوي، مثلا ځینې به خپل تجارتي محصولات اعلانوي، ځینې به فکر کوم چې په دغه ټولنیزو شبکو کې یو شی وړاندې کوي، یو شو ویډیو جوړوي یا په موضوع شی خبري کوي، هغه ډېر فالوورز پیدا کوي او په شکل سره پیسې ترلاسه کوي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا ګټه وټه به څومره وي او افغانان به هم په دې کې برخه لري که نه لري چې اوس پېښه شاید له لاسه ورکړي وي.
بله، دقیقا فران صاحب، د ټولنیزو شبکو اقتصادي زیان زما په نظر ډېر دی، خصوصا اوسنۍ ځوانان چې ټولنیز شبکې د مختلفو اهدافو لپاره کاروي او د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د پرمختګ لپاره، او یا هم د مختلفو خلاقیتونو چې دی لري او په ټولنیز شبکو کې نشر کوي او خلکو او یا نړۍ ته وړاندې کوي. او همدار یعنی په افغانستان کې زرګونه ځوانان دي لکه فیسبوک، انستاګرام، ټیک ټاک لري د خپل آنلاین کاروبار، مارکیټینګ او ډېر نورې لارې دي چې د دې حتی میاشتنی یا کلنی عاید ورته برابروي. نو د دغه بندیز پر راتګ سره زما په نظر ډېر اقتصادي زیان به ورسېږي هغه ځوانان چې د دغه لارې ځان ته یو عاید درلودي، او حتی بغیر د دغه نه بعضی کوچني سوداګران چې دي، یا مثلا فریلانس کارکونکي بعضی چې وي د سوشل میډیا د لارې خپل کارونه مخته وړل، یا د انستاګرام د لارې یا د فیسبوک د لارې ځینې فریلانس کارکونکي ستاسو په افغانستان کې څو ځوانان چې دوی د دغه د لارې کول ځان ته یو عایداتي منبع وه د هغوی دپاره. نو د هغوی دپاره دغه یو غټه سردردي ده زما په نظر. او بل په ټوله کې زما په نظر نه یوازې په ځوانان او د سوشل میډیا په کارکوونکي، په ټول هیواد دا یو منفي اغیزه کېدلی شي چې وی د اقتصادي نظر ځکه نړۍ د سوشل میډیا څخه منه کول، افغانستان د سوشل میډیا څخه منه کول او د نړۍ سره د هغوی اړیکه بندول زما په نظر یو ټولنیز او یو غټ اقتصادي زیان دی.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې کور ودان. یو اوریدونکو له روز سان راو پیښنې آزادی رادیو.
السلام علیکم محترم نسبت کاروان صاحب، سلامونه مې کیلو ومنې تاسو
سلامات
اوسئ.
سلامات اوسئ، مهرباني مهرباني کوئ زرمالوال صاحب.
بله مهرباني کوټ ودان دا موضوع چې دا باندې خو بیا هم موږ څه نظر ورکو، خو هغه علایده موضوع ده، علایده موضوع ده. د انټرنیټ بندول دې نسبت کاروان صاحب ما خل باندې دا ډیر غټ اثر پاتې ټولنه باندې، ځکه نن سبا خو دا ټولنیز رسنۍ چې دي هم د انټرنیټ لاره نه، یعنی د چا په اصطلاح وبدل شوی دی یو بل سره وصل، لکه څنګه چې ملمانو مخکې اشاره وکړه، مثلا تجارتي معاملې دي یا مثلا کاروبار ده، لدین علاوه یعنی د سې دې چې چې خپل خپل وان چې په بهرنو هوادونو کې یا بل دې دې غوسره یعنی هر وخت غږیدل هر وخت رابطه کول یعنی دا ډیره ضرور و یعنی اوس په دې پولنیز رسنی الحمدلله زموږ په مخته کې کړی د مخته بګور دي یعنی ډیر لري باندې ځلې کونه به ودی لیکونه لاره برابر دي ته دا به دا چې ستې په دې په یو ستاد یو بل سره ویني یعنی دومره اسانتیا وی جوړې ده خو د ما فکر او نظر اسمت سروان سره چې دغه باندې ستې دا په ټول نه باندې یاو بلکې په هیواد په سطح باندې به ډیر یو ژور اثر واچوي نو زه غواړم چې ملمانونو مې وختونه وکم که وخت راکړه
مهرباني مهرباني کوي
نو پښتنه دې ما ده د ملمانونو سروان سره چې کچیرته دا سي دوام ولري دغه د انټرنیټ بندي ده نو دا به د هیواد د موږ د ګران هیواد به نورو هیوادونو سره پر صدر سره یا مثلا تجارتي معاملې یا سوداګریزي ټولنیزې یا د صحت په پوهې روغتیا په اړه کې مثلا د چا کوم هیوادونو سره چې کولې دا په دغه باندې به څومره بد اغیز وکړي یعنی څومره
ډیره مننه سلامت اوسه زرمل ول صاحب کور ودان انجینر صاحب مهری کدوی ته تاسو ځواب ورکړي د افغانستان مخترد ستاسو ځواب است د افغانستان په اړه د ورسته پاتې ټوب په اړه یو دا خبره ډیره مشهوره و و افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې خلک یې له بل نه فاصله لري ارتباطات کم دي د دې البته د بخوا زمانه څخه د خبره کیږي بل افغانستان منځوي د نوري نړۍ ارتباطات ورسره کم دي او د غیر ورسته پاته توپ یو دلیل دی اوس چې د ټکنالوژي پرمختګ وکړ د ټولنیز شبکې راغله انټرنیټ راغله خلکو له ټولو دنیا سره ارتباط پیدا کو د نورو تجربې ولیدلې لمس کړې یعنی په دې شکل سره په خو به یو نیم څوک تو خارج ته درس پیوي او خبرغه دغه ځای تجربه به راوړي لیکن اوس له هر تجربه څخه د فیسبوک او ټیک ټاک نور لاري خبري شي او د دې اوریدونکو خبرې هم تقریبا دغه مسلې ته اشاره درلوده مهرباني وکړئ تاسو ورته وایست مننه
سروان صاحب دقیقاً زموږ د اوریدونکو چاره وکړه چې یعنی د ټولنیزو شبکو د لارې د خلکو اړیکې تر ټولو اسانه لار وه او لار دا چې یعنی خلک کولی شي د ټولنیزو شبکو د استعمال څخه وکولی شي خپل دوستان ملګري هر څوک چې په هیواد د باندې څخه یا حتی د هیواد دننه په مختلفو شارونو کې دی اړیکه ونیسي او ډیره په اسانه په لږ وخت او په شتري کسره کولی شي اړیکه ولري او د دې اړیدم کې د پښتنې په اساس چې اول چې په تاثیرات ولري د نورې نړۍ سره کچیر په افغانستان کې د فور ټولنې د شبکو بندیز ولګیږي تر ټولو مهم تاثیر یا اغیز به زما په نظر دا وی چې دا یو کولی شي د سیاسي نګار یو ډیر ډیپلوماټیک او مهم شی وګڼل شي کچیر نړۍ د ټول نړۍ د ټولنیز شبکو څخه استعمال کوي او افغانستان یې نه کوي او یا په افغانستان کې بندیز لګیدلې وي او بل دا د هیواد په نړیوال انزور باندې هم ډیر تاثیر کوي چې مثلا په یو هیواد کې د ټولنیز شبکې بندې وي ځکه نړۍ به دا یو ډول زما په نظر د انزوا او یا د بیان د ازادي په وړاندې لکه فشار وګڼي چې خلک نسی کولای خپل کم څه چې زړه غواړي او هغه په یو ټولنه کې قابل د قبول وی او اکټول نړۍ هغه ته ارزښت ورکوي او یوازې په یو هیواد کې هغه ممکن نه وي نو په نړیواله کچه ډیر منفي تاثیرات لري خلک د نړۍ څخه محدود او هیوادوال یا افغانان د نړۍ څخه محدود ول د ټولنیزو شبکو د لارې زما په نظر ډیر غټ منفي اغیز لري، خصوصا هغه څوک چې د دغه ټولنیزو شبکو له لارې حتی په درس باندې اخته دي. یعنی کولی شي د درس وایي، نوي نوښتونه رامنځته کړي، د نړیوالو ټولنیزو شبکو کارکوونکو سره د دغه طریقه دی په اړیکه کې اوسې، د هغوی آیډیاوي، د هغوی نظرونو ته وګوري، او هغه تحولات او تغیرات دننه په افغانستان کې راولي. یعنی د ډیر پرمختګونو د رامنځته کېدو او د هغوی د منځ کېدو سبب ګرځي که چیرې ټولنیزې شبکې بندې شي او افغانستان د نړۍ څخه په ټولنیزو شبکو کې موجود نه وي.
مهری صاحب، سید چې د ټولنیزو شبکو وس چې تر د ستاسو خبري او د بومیا صاحب خبري او تر تاوانونو یې ګټي ډیر دي، لیکن تاوانونه هم ځینې لري چې ځینې البته ورته تاوان وای نه پېژم چې تاسو هم ورته تاوان وایس یا نه وایس. مثلا ځینې وای چې ځوانان ډیر بخت ساتلی دي او غي درس نوایی، خصوصا څوک چې زده کوون کې دي یا محصلین دي، لا درس یې استلی دي، یا چا چې باید کار کړی وای د کار په ځای ټول ورځ موبایل مخ ته نیولی، یو ډول اعتیاد لري، په روږدي شوی دي، بخي به دې طاقت نه کیږي او وخت ټول په دې ضایع کوي. په دې اړه څه وایست؟
سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ دقیقا دا یو د منفی اړخونو سره دی چې ډیری خلک، ځوانان یا حتی د پاخه عمر خلک چې ډیر استعمال کړي او یا ډیر استعمال کړي وي، نو د هغه لپاره به ډیر ستونزمنه وي چې د دغه ټولنیز شبکې څخه ځان لرې کړي د څه مدد لپاره، ځکه هغوی ټولنیز شبکې د مختلفو دلایلو لپاره پکاروي. شاید د خبرونو څوک ډیری افغانان شاید د فیسبوک د نړۍ د حالاتو د څېړلو لپاره، څوک د غسې د یو سرګرمۍ لپاره پکاروي، څوک هغه خپل د یوازیتوب وخت هغه سوشل میډیا ته ورکوي. نو دغه شان تاثیر کوي چې انسان په مغز باندې تاثیر وکړي او لکه اعتیاد غوندې سي یا اډیکشن سي د دوی لپاره. او چې په ټوله نړۍ کې زما په نظر دې ته سوشل میډیا اډیکشن وایي، چې یوازې نه منفي تاثیر د سوشل میډیا دی چې په خلکو په ذهنو باندې کوي، او یا هم په ټولنه او اکثر وخت په ځوانانو باندې شاید تاثیرات ډیر وي.
بله، په ځینو خلکو سره چې مې خبرې کړې دي وایي چې لکه چې فیسبوک او نورو ټولنیز شبکې راغلي دي، سواد زده شوی دی، لیک لوست زده شوی دی، املا یې بهتره شوې ده. خو ځینو نورو بیا دا ویلي دي چې وایي مخکې تر دې چې د ټولنیز شبکې راووسي مطالعه یې ډېره کوله، کتاب یې لوست کم لولي. په دې اړه څه وایست؟
دا هم زما په نظر تر ډیره حده رښتیا ده، ځکه ځینې خلک چې پخوا یې مطالعه یا لیک لوست کوي د فزیکل کتاب یا کتاب کاپي به ورسره او ټول ذهن او به د هغه کتاب سره وو، او که د مطالعه په وخت کې د دې فکر بلې خواته نه تللی. نو اوس که چیرې څوک په تلیفون کې، دا زما شخصي تجربه ده، که چیرې څوک په تلیفون کې غواړي یو کتاب مطالعه کړي یا یو لیکنه ولولي، زما په نظر د مزاحم کېدو لارې به ډېرې وي. یا به مثلا مسیج درته راسي، یا که چیرې څوک خسته سي شاید لاړ سي یو ویډیو وګوري، ریلس وګوري په انسټاګرام کې یا فیسبوک کې. نو دا د یو پر ځای کول سم وایم چې هم اغیز لري هم منفي. ښه اغیز به دا وی لکه تاسو چې څرګنده کړی چې ځینې خلکو په خالي کول وس نسو کولای، هم د فیسبوک او د ټولنیزو رسنیو پر اتاک سره دی وس کولای شي لیکو وسط وکړي. یعنی دا ټولنیزو رسنۍ یا فیسبوک یا د موبایل استعمال زما په نظر دی تشویق کړی دی، او د دې ته هغه انګیزه ورکړې ده چې د لوست وکړي، لیکنه وکړي، او یا په یو څه باندې ځان پوه کړي. نو که چیرې په خوا د کتابونو مطالعه کول، نو زما په نظر د کتاب مطالعه انګیزه به یو څه سخت وي چې یو څوک ځان ته په وجود راوړي، اما کچیر د یو ډیجیټلی ډیوایس یا ټلیفون د لارې څوک یو څه غواړي مطالعه کړي، دا یو څه انګیزه ډیر ده او غواړي چې مثلا ډیر په اسانۍ سره ځان د لیک او لوست سره عادت کړي او لیک او لوست زده کړي.
په دې وروستیو شېبو کې یو بل پوښتنه دام ده چې دغه ټولنیزو شبکو ډیر خلک چې یو د دنیا په یو سر کې دی بل په بل سر کې دی سره آشنا کړي دي، دوستان کړي دي، او بل دا چې دی یو بل تجربه سره خبر کړي دي. مثلا یو نفر په برازیل کې، بل په افغانستان کې، یو په جاپان کې، بل په ایران کې دی، دوی له بل سره آشنا سوي دي، بل سوي دي، رابطه جوړ کړي دي. حتی د ځینو خمه د موریدل دي چې په دې شکل سره ځان ته د ژوند جوړه پیدا کړي ده، یو چا سره واده کړي دي بل اخر په دې شکل.
د فیکن ما په نظر د ټولنیز شبکو له برکته حتی اوس کله کولای شي چې د خیدلیر نړۍ خلکو سره اړیکه ولري، ځان ورسره معرفي کړي، د خپل کلتور یا فرهنګ یا استعدادونو یا نظرونو یا نورو خلاقیتونو په اړه بحث سره وکړي چې تر ټولو مثبت او ډیر ښه شی دی په ټولنیزو شبکو کې. یا مثلا د مثال په توګه یو ځوان کولی شي له افغانستان د انټرنیټ له لارې یا د ټولنیزو شبکو له لارې یو امریکایي، ترکی، جاپانی یا هر بل هیواد زده کوونکي سره اړیکه پیدا کړي، ځان ورسره معرفي کړي او غواړي خپل د تحصیلاتو لپاره په هغه هیواد کې د هغه څخه معلومات وکړي، د معرفي کېدو وروسته هغه ملګری سیاحت کومک ورسره وکړي چې څنګه په تحصیلاتو کې، او همدارنګه لکه تاسو چې ویل چې ځینې خلک معرفي سوي دي چې حتی کورنۍ تشکیل کړي دي او ودونه کړي دي او ډیر د خوشحالي ژوند لري، چې دغه د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا کولای شو ښه ځای ورته وایي.
بله، ډیر سلامت اوسه انجینر صاحب احمد شاه مهدی، د کمپیوټر انجینر او د سایبر سکیورټی متخصص، همدارس د جلا وطن خبريالانو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندویو.
نوخی جدا زړه مې دا سلوي کی چې بس خپل دورا باندې دا سلو وکي کی چې بس تمرا نوخی جدا زړه مې دا سلوي کی چې بس شمشی نو زان باندھ ہے بترا ولم وے مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس تپلی دورا باندھ دا سیلو وکی گیچ بس تمرا نو کی جدا زلم میں دا سیلوی گیچ بس خبر میں یادی گیچ بس
خپلی دورا باندې داسې لوبې کېږي چې بس نوخیږي دا زړه مې داسې لویږي چې بس فخون زلفو کرا کا گی گوتی.